تاسه ل اس بي اس پختو سره یاس. استرالیا کې د اوخبه افغانانو تاریخ، ژوند او د استرالیا آبادولو کې د هغوی ونډې ته ځانګړې کتنه. اس بي اس پښتو خبرونه د اوخبه افغانانو تاریخ را ژوندې کولو ته ژمنه ده. د اوخبه افغانانو هغه کیسې واوري چې مخکې مو کله نه وی اوریدلې. زموږ د خبرونه ملتیا وکړئ تر سو استرالیا کې د خپلو افغانانو او هم ژبو تاریخ باندې پو او له هغې زده کړه وکړئ.
بومی استرالیان د استرالیا هیواد اصلي اوسیدونکي دي. مخکې له دې چې اروپایان استرالیا ته راشي او دلته استوګنه پیل کړي، بومیانو د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ژوند کاوه. د استرالیا له کشف وروسته په 1880 میلادي کال کې لومړی ځل د اروپایانو استوګنه په استرالیا کې پیل شوې او تر هغې وروسته د اروپایانو یو زیات شمېر لوی ډلې د بیړیو له لارې استرالیا ته راغلی دي. کله چې لومړی ځل اروپایان استرالیا ته راغلي وه، په هغه وخت کې د دغه هیواد لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ ډېر ګران کار وه. مګر اروپایانو غوښتل تر څو د استرالیا لرې پرتې سیمې له ښارونو او سیمو سره وتړل شي او د خوراکي توکو او معدنو د انتقال لپاره د حل آسانه او ارزانه لار وموندل شي. له همدې امله د استرالیا په ځینو مستعمرو کې چارواکو پریکړه کړې وه تر څو اوښان استرالیا ته راوستل شي، ځکه اوښانو کولای شول په وچ اقلیم کې د اوبو او خوړو له ستونزې پرته د استرالیا لرې پرتو سیمو ته سفر وکړي. یو شمیر تاریخ پوهان لیکي چې لومړی ځل په 1880 میلادي کال کې درې تن افغانان استرالیا ته راغلي وه او له هغې وروسته د اوخبه افغانانو د راتګ لړۍ د څو لسیزو لپاره دوام پیدا کړی. اسناد ښیي چې اوخبه افغانانو د 20 او 30 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل او د سفر پر مهال به یې قرآن کریمونه له ځان سره ګرځول. استرالیا ته له راتګ وروسته اوخبه افغانانو په څلورو اصلي برخو کې مهم کارونه ترسره کړي او یو شمیر میراثونه ورڅخه پاتې دي. لومړی د استرالیا په کشف کې اوخبه افغانانو مهمه رول لوبولی. د اوخبه افغانانو په مرسته څیړونکي په دې توانیدلي تر څو د استرالیا هغو سیمو ته سفر وکړي چې مخکې دغه کار نه و ترسره شوی. دویم، اوخبه افغانانو د اورګاډي د پټلۍ او تمځایونو د جوړولو په برخه کې مهمه کارونه ترسره کړي. له همدې عمله ده چې د استرالیا د اډلید او داروین ښارونو ترمنځ اوږد واټن وهونکي ریل ته د غان یا غان نوم ورکړل شوی چې د افغان له نوم څخه اخیستل شوی. دریم، اوخبه افغانانو د استرالیا په بیلابیلو سیمو کې جوماتونه او د عبادت ځایونه جوړ کړي چې یو شمېر یې تر اوسه پورې هم شتون لري. په تیرو خپرونو کې مو تاسو ته د دغو دریو خدمتونو په اړه په جزئیاتو سره معلومات وړاندې کړي دي. د نن ورځې په راپور کې به تاسو واورئ چې اوخبه افغانانو په استرالیا کې یو بل مهم کار هم ترسره کړی چې هغه د استرالیا له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د شیانو او معدنو د لیږد کار و. اوخبه افغانانو بعد استرالیا له ښارونو څخه شیان او خوراکي توکي د دغه هیواد لرې پرتو سیمو ته وړل او همداراز به یې د دغه هیواد له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د معدنو د لیک په برخه کې رول لوبوه. کله چې په 1892 میلادي کال کې د لویدیځ استرالیا په کولګاردي سیمه کې د طلا کان وموندل شو، په یاد کان کې له اوبو او خوړو پرته د طلا استخراج ګران کار و، خو اوخبه افغانانو به د یاد کان کارکوونکو ته خوراکي توکي وړل. مګر دغه کار به څو میاشتې وخت نیوه تر څو د اوښانو کاروان له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ورسیږي. لومړی ځل د اوخبه افغانانو د خوراکي توکو کاروان د 1894 میلادي کال په مارچ میاشت کې خپل سفر د سویلي استرالیا له مری سیمې څخه پیل کړی او د همدې کال په جولای میاشت کې د لویدیځ استرالیا کولګاردی سیمه ته رسیدلی. د نن ورځې د ټکنالوژي په مرسته ویلای شو چې د سویلي استرالیا د مری سیمه د لویدیز استرالیا له کولګاردی سیمه څخه شاوخوا 2000 کیلومتر لري موقعیت لري. په هغه وخت کې بعد اوخ په افغانانو هرې ډلې له څو میاشتو سفرونو وروسته له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته خوراکي توکي رسول. ګوګل مپ ښیي چې اوس مهال که چیرې یو څوک وغواړي د سویلي استرالیا له مری سیمې څخه د لویدیز استرالیا کولګاردی سیمې ته په موټر کې سفر وکړي نو شاوخوا 24 ساعته وخت نیسی. د دې ترڅنګ کله چې د استرالیا د اډلید او سپرینګ ښارونو ترمنځ د ریل پټلۍ جوړېده نو اوښ په افغانانو به د خوراکي توکو د انتقال ترڅنګ هغه وسایل هم د اورګاډو تمځایونو ته انتقالول چې د ریل او تمځایونو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. همدارز اوښ په افغانانو به چې کله د استرالیا د څیړونکو له ډلو سره د استرالیا لرې پرتو سیمو ته سفر کاوه نو د هغو خوراکي توکي او وسایل به یې هم په اوښانو انتقالول. د شلمې پیړۍ په دویمه لسیزه کې په استرالیا کې د موټرو د شمیر له زیاتوالي او د ځینو سیمو ترمنځ د اورګاډو د خدمتونو له پیل سره اوښانو ته اړتیا کمه شوې. د دې ترڅنګ په استرالیا کې د نوي قانون له تصویب سره د کډوالو د پاتې کېدو مخه هم نیول شوې. له همدې امله اوښ په افغانان دې ته اړ شوي تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان او یا هم هغو سیمو ته ستانه شي چې اوس مهال د پاکستان تر کنټرول لاندې دي. د یادول وړ ده چې اوخ په افغانانو اجازه نه درلوده تر څو خپل کورنۍ له افغانستان څخه استرالیا ته راولي. له همدې امله یو شمیر هغه اوخ په افغانان چې په استرالیا کې پاتې شوي هغوی له بومیانو او اروپایانو سره ودونه کړي او له هغوی څخه نسل اوس په استرالیا کې پاتې دی، خو دغه نسل په پښتو ژبه خبرې نشي کولای او نه هم په دوی کې د افغاني کلتور آثار لیدل کیږي. د ایس پی ایس پښتو رادیو غواړي ترڅو تاسو ته په استرالیا کې د اوښ په افغانانو د تاریخ، فعالیتونو، میراثونو او مهمو شخصیتونو په اړه معلومات وړاندې کړي. په راتلونکو معلوماتي راپورونو کې به تاسو په جزئیاتو سره واورئ چې اوښ په افغانانو په استرالیا کې کوم مهم کارونه ترسره کړي او یو شمیر پیژندل شوي اوښ په افغانان څوک وه او د افغانستان له کومو ولایتونو څخه استرالیا ته راغلي وه. د ایس پی ایس پښتو راډیو له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ او د اوښ په افغانانو د تاریخ په اړه هغه معلوماتي راپورونه واورئ چې په پخوانۍ خپرونو کې موږ تاسو ته وړاندې کړي دي.
مننه لدې چې دا مطلب مو واورید. تاسو کولی شئ دا او نور مهمه مطالب لپاره ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او موبایل اپلیکیشن له لارې زموږ ملتیا وکړئ او زموږ د خپرونو مطالب له نورو سره شریک کړئ.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.